سانچو د اسمت ساروان با یک نفس تازه در استودیو است. خوش آمدید ساروان.
ډیره مننه. سلامت حسین ایمی صاحب، تاسو هم ستړي مشه، قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ملګري ملتونه او په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو په امنیت اندیښنه څرګندوي. په دې خبرونه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګ یو حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي د کندوز ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت وکړ او د جنوبي کوریا او نیپال نه تنه غرختون کې د نیپال د مونګورجال یوې پرخې څخه د لویدو له کبله مړه شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملی چارې پیل شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی پرون شنبه د کندوز له والی سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملی کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او نورو ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د صنعت او سوداګرۍ وزیر او په مالی او بانکي چارو کې خپل سلاکار ته سپارښتنه کړې چې د کندوز د سپینزر شرکت د بیا رغونې او فعالولو پلان جوړ کړي او ورته وسپاري. له ولسمشر سره په کتنه کې د کندوز والي د شیرخان بندر د تصدیګانو د فعالیتو، په کندوز ښار کې ماشومان او ښځو ته د یوه روغتون د جوړېدو، د امام صاحب ولسوالۍ د سړک د رغېدو او د الچین پله د بیا جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي آزادي رادیو ته وویل وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره شپلمن نه لري. دوای موږ د ته د پرمختګ په سترګه ګورو او هر ګام چې د سولې او د افغانانو د شیراتلونکو لپاره یې شودل کیږي د قدر په سترګه ورته ګورو. د وسلوالو طالبانو یو بیان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبر پاڼې کې وویل چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلی دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼې کې چې د زلمی خلیلزاد خبرې خبرې کړي، په قطر کې د طالبانو له استازو سره د هغه د کتنې یادونه نه ده کړې. په بیان کې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه د ټولو افغانانو دې غوښتنې ته چې په افغانستان کې سوله وي او ټول افغانان ځان پکې شریک وګڼي انعکاس ورکوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې په پروسه کې شامل وي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې تیر شپه بلخ لیجنز لوبډلې په نه اتیا منډو پکتیا پینټرز ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې لومړی بلخ لیجنز لوبډلې پیټنګ وکړه او سیالۍ لوبډلې ته یو سلو شپږ نوي منډې هدف وټاکه، خو د پکتیا پینټرز لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې په 15 اوور کې وسوځېدل چې یوازې 106 منډې کړې وې. د بلخ لیجنز لپاره تر ټولو ډېرې منډې راین دوشیت وکړې. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډونالد ترامپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د وویل که هغوی له موږ وسلې وانخلي له روسیې به یې واخلي. فکر وکړئ دا د 110 میلیارد ډالرو خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګرۍ ته تللی و او بېدرکه شو. په امریکا کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشقچی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. د جنوبی کوریا او نیپال نه تنه غرختون کې د نیپال د مونګورجال وی پرخي څخه د لویدو لکه بل مړشل. دا د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې د غرختون کول لپاره په ورستویو کلونو کې تر ټولو بده پیښه ده. پولیسو پرون شنبه وویل چې کلیوال د پیښې ځای ته چې 1900 متره لوړه څوکه ده ورسېدل او د 8 غرختونکو مړي یې وموندل چې 4 یې د جنوبي کوریا او 4 نور د هغوی نیپالي ساتونکي دي. د دې پیښې 9 قرباني د جنوبي کوریا دی. په پیل کې ویل شوي وو چې بېدرکه دی، خو چارواکو وروسته وویل هغه هم د سخت توپان له کبله مړ شوی دی. د روسیې په داغستان جمهوریت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې 2 مشکوک وسلوالې وژلي دي. د داغستان امنیتي ادارې پرون شنبه وویل چې 2 مشکوک کسان له تروریزم سره د مبارزې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د مشکوکو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې 2 ساعته دوام وکړ. تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتو او د امریکا سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړ. په خوست کې مدني فعالانو د رای ورکولو د یو شمېر مرکزونو پر بندیدو اعتراض وکړ.
که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه مه بندوئ، موږ د دې حق نه مه محرومئ او موږ ته یې راپرېږدئ، موږ یې خپل امنیت ساتو.
د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړه کړې پالیسي د سوداګرو له استازو سره شریک کړه. د غزنی اوسیدونکو وایي له یو شمېر ښوونځیو څخه پوستي جوړې شوې.
تقریبا تر 1200 نفر موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان 2 میاشتې کېږي، 2.5 میاشتې کېږي له درسو لرې پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې.
په کونړ کې بیا ښوونکي او ماشومان شکایت لري چې ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
سبق نشی ویلې چې کله همبارت مونږه هم سبق نشی ویلې، مونږه دا غواړو چې زمونږ خایسته سکول جوړ شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او دغه راز حقیقت څه دی؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر او د امریکا سفارت د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې کاندیدان ملکي خلک دي او طالبان باید سولې ته د خپل جدیت د څرګندولو لپاره پر هغوی حملې وغندي. تر اوسه پورې په ننګرهار، هلمند او تخار کې د ولسي جرګې پر کاندیدانو په حملو کې په لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي چې وسوال طالبان که چیرې د سولې جدي نیت لري باید په تخار کې پر انتخاباتي غونډه حمله وغندي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې پرون ولسي جرګې ته د کاندید نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي جلسه حمله وشوه. په 14 کې نظیفه یوسفی بیگ نه د خوشسوي و سیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون د میرمن بیگ انتخاباتي جلسې ته نږدې یو موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد ورسره تړلي وو وچاودید. د چارواکي ویلي چې 14 مخکې تر دې چې کاندید نظیفه یوسفی بیگ غونډې ته ورسي شوې ده، د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. خو سوالو طالبانو مخکې خبرداری ورکړی و چې انتخاباتو ته به خنډ پېښ شوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د وسوالو طالبانو له لورې دې بیان ته اشاره کړې او پر ټویټر یې لیکلي طالبانو ویلي و چې پر ملکي خلکو به حملې نه کوي. جان باس لیکلي د افغانستان انتخابات او انتخاباتي کمپاینونه ملکي خلک کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په تخار کې تر حملې وروسته بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي وسیمه بادغیسی پرون له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی ای هست که در قسمت تامین
میرمن بادغیسی وویل له امنیتي ځواکونو زموږ غوښتنه داده چې د کاندیدانو امنیت ته زیات پام وکړي. دا زموږ هیله ده چې په راتلونکي کې به داسې پیښې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 9مه په هلمند کې د ولسي جرګې د کاندید سالی محمد اڅکزي د کمپاین پر غونډه په حمله کې هغه له خپلو نورو و ملګرو سره ووژل شو او یولس تنه زخمیان شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا تر اوسه د ولسي جرګې نه کاندیدان وژل سوي دي. د افغانستان ولسي جرګې ته ټول 2015 کسان کاندید دي چې 411 تنه یې شزې دي. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه ټکیږي.
په پکتیا کې امنیتي ارګانونه د ولسي جرګې د انتخاباتو په لړ کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې 400 ځواکونه دې چارې ته ګمارلې دي. خو د دې ولایت ځینې چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د ځینو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي ارګانونه د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د 400 کسي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا او په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي د دوی د معلوماتو لمخه اوس مهال د پکتیا په ناامنه سیمو کې ګڼ شمیر د رای کارونې مرکزونه تر لوړ متوسط او ټیټ امنیتي تهدید لاندې دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښاغلی عبدالمالک مجاهد په ګردیز کې د ټاکنیز بهیر د څرنګوالي په تړاو جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
د پکتیا یو سرپندنه مراکز دی په دغه کې تقریبا 2.5 پوری دا په لوړ تهدید کې دي او تقریبا څه کم 50 دا په متوسط تهدید کې دي. دغه د پورا چې امنیتی برخونی
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواکي میسون رئیس ښاغلی امین الله فضلی هم د رسنیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په پکتیا کې د رای کارونې او یا مرکزونه د امنیتي لوړ تهدید سره مخ دي. دوی ویل خپل اندېښنې له امنیتي چارواکو سره شریک کړي او له هغوی غوښتي چې د ټاکنو تر ورځې یا تهدیدونه له منځه یوسي او هیوادوالو ته د رای کارونې زمینه مساعده کړي. فضلی وایي
امنیتی ارگانونه داد را کرده چی مون دیدی نوان و تحریبات رو در رفع کولو رو پار اخبر تدابیم نگولی دی حد بند دو آدم را کرده چی زمون و پکتیا ولد که یو سلا و سلور نوی مراکز بطور خواست.
د پکتیا ولایت د امنی قماندانې امنیتي مرستیال ښاغلی سمنوال دادالله هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پکتیا امنیتي ارګان روز 400 کسي ځواک رامنځته کړي. دا ځواک به د ټاکنو په ورځ پکتیاوالو ته د زمينه مساعده کړي چې دوی په ډاډمنه امنیتي فضا کې خپل رای وکاروي. هوتک وایي
مشترک خاص ترګو سره نیولې چې تقریبا په 300 قوت په کې د موږ شه د پولیس د وژلو نه ولا څو نه پر دي او نشاره موږ په دې مطمئن چې د پروسو په ډارمنه کې سره خلاص
د لوړ او ټیټو امنیتي ننګونو سره سره خلک د پخوا په پرتله د ټاکنو تر سره کېدل لپاره هوډمن ښکاری. درون اندو په خبره د ولس د هوډبه هل نور هم کلک شي چې امنیتي ځواکونه خپل ژمنې په رښتینی ډول تر سره کړي. اصیل زازی ازادي رادیو پکتیا.
له بلې خوا د پکتیا په ګاونډي ولایت خوست کې پرون یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې خبري غونډې په مهال د امنیتي ګواښونو له کبله په اتو ولسوالیو کې د رایه چونې د وبشت مرکزونو د بندیدو پریکړه ناسمه وبلله. دوی وایي دا مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله نه بلکې د سیاسي ملحوظاتو له کبله تړل شوي او په دې کې د ولسي جرګې یو شمیر هغه کاندیدان لاس لري چې په همدې سیمو کې رای نه لري. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
مدني فعال رفیع الله زیارول په داسې سیمو کې ټاکنیز سایټونه تړل شوي چې هلته نوماندان لوی لوی غونډې جوړوي. د ده په وینا دې سیمو ته پخوا د تذکیرو د ویش ټیمونه په ورځ ورغلي او زرګونه تذکیرې سټیکر کړي دي.
د خوست امنیتي چارواکو یو مکتوب صادر کړی دی چې په دې مکتوب کې ووی سایټه تقریبا تړل شوی خودل شوی دی چې دغه کې امنیتی تهدیدات یو کستم داس یو کار شوی دی چلته سایټونه و تړل شي. نو کچېره دلته سیاسي مداخله صورت ونی سي او د چا په فرمایشاتو باندې دغه سایټونه وتړل شي مدني ټولنه په هیڅ صورت سره غلي کې ننی.
د خوست ریزی علي شیر باک، اسماعیل خیل مندوزی، موساخیل، قلندر، نادرشاکوټ، شمل دوه مونده او سپیر هغه ولسوالۍ دي چې د اعتراض کوونکو په وینا پکې د امنیتي ګواښونو په پلمه وویشت ټاکلي سایټونه تړل شوي دي. مدني فعال کمال خان کمال وایي چې د موساخیل د مرغۍ لیسې سایټ تړل شوی، حال دا چې د جمعې په ورځ یو نومان پکې د څلور زرو کسانو په ګډون یوه ستره غونډه جوړه کړې وه.
د مرغۍ د لیسې سایټ تړل شوی دی په مساخیل ولسوالۍ کې. پرون یو کندید په مرغا کې څلور زره کسیزه غونډه درلوده، او بله خبره موږ د قومي مشران او مدني ټولنې دا هم دوی ته ډاډ ورکوو چې که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه مه بندوئ، موږ د دې حق نامه محرومووئ او موږ ته یې راپرېږدئ، موږ خپل امنیت ساتو.
قومي مشر حاجي مارک زدران د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې په دریو زدران میشتو ولسوالیو، نادر شاکوټ، شمال دوه مونده او سپیری کې د امنیت تضمین ورکوي، او حاضر دي چې له همدې ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره قومي اربکي ورکي.
زدران په دریو ولسوالۍ کې چې په کوم ځای کې وایي چې په داسې کې نه امنیت زار به کوم لرم، دولت خبره ده او هغه به زه په خپله غوړه وکړم، دوی ته به هغه فیلي سیزه پاش یې بل حفظه امنیت بونځي.
بلخوا خوست امنیه قماندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی دا خبره ردوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د وویشتو سایټونو د تړلو وړاندیز کړی. دی وایي په یادو اتو ولسوالیو کې په وویشتو سایټونو کې د امنیتي ګواښونو د لوړ تهدید ارزونه په خپله سیمه ییزو مسؤلینو کړې.
دا نه دي موږ کلي کړي چې موږ د سایټونو تړو، څوک وایي د سایټونو په کوم بنیاد وایي دا فیصله چا کړی دی؟ موږ صرف د لوړ تهدید د پرسونل د ارزونې او نظامی ځواک د قوت او تناسب په خاطر د موضوع لیکلی چې مرکز په دې باندې آگاه وي او موږ وکول شو چې یو مناسب نیرو هغه لپاره تدابیر ورته ونیسو.
یاد دی وی د ولسي جرګې د ټول ټاکنو لپاره چې د میزان په 28مه یا د روان اکتوبر میاشتې په 20مه نیټه ترسره کیږي، 129 په خوست کې د رایې اچونې مرکزونه جوړ شوي دي.
زما رایې زما حق.
د نظام د 28مه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
او د راتلونکي شنبه په ورځ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې انتخاباتو ته ځانګړي دي مه هیروي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د پراختیا په هدف یو تدوین کړی پالیسي پرون شنبه د لا بشپړولو په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له خونی او ملي سوداګرو سره شریک کړه. د دې وزارت مرستیال کامل صدیق وویل د پالیسی 15 کلنه ده او د سوداګرۍ د پراختیا د سوداګرو د ټولو ستونزو د حل لارې پکې په پام کې نیول شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای په وروستیو شاوخوا ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تر 2020 میلادي کال پورې د هیواد د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر د سوداګرۍ د ملي پالیسۍ په نامه د نوې پالیسۍ مسوده تدوین کړې ده. د دغه وزارت مرستیال کاملی صدیقی د شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی له مسؤلینو او یو شمیر سوداګر او ملي پانګوالو سره یوې مشورتي ناسته کې وویل دغه پالیسی به د خصوصي سکتور په مشورو، وړاندیزونو او نظریاتو بشپړاو د پلي کېدو جوګه شي. اغلی صدیقی د دغه پالیسۍ د اهمیت په اړه وویل د وویل د افغانستان دولت د سوداګرۍ د پراختیا او لسیمې سره د اقتصادي اړیکو د ټینګولو په هدف تمرکز لري او په دې لاره کې هڅې تیزې کړې دي. د دولت د سوداګرۍ نوې ملي پالیسي د اقتصادي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یوه مناسبه وسیله ده او د هیواد پر اقتصادي ودې اغیز کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پخوا تر دې په هیواد کې دننه د سوداګرۍ د پراختیا او د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراختیا لپاره یو لړ اقدامات شوي، خو په اوسنۍ پالیسۍ کې د هیواد سیمې او نړۍ سوداګریز وضعیت په پام کې نیول شوی دی. افغانستان له 2010 میلادي کال راهیسې له ایران، هندستان، پاکستان او د منځنۍ آسیا له اکثر هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي تفاهم نامې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې شوې تفاهم نامې تر ډېره حده د سوداګرۍ له منل شوو معیارونو سره سمې نه دي. له همدې امله افغان صادروونکي او واردوونکي ډېر ځله په یادو هیوادونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د جمعې ورځې د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر مسله د خبرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې دا کتنه تیره جمعه سوې او دا لکه چې سپینې ماڼۍ په دوبی کې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد کړی د خپل ډول له مخې دویمه کتنه ده. تر دې مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په جولای میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بحث لپاره بیرته کابل ته ستون سو. د افغانستان جمهوري ریاست د شنبې په ورځ په ویلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په کتنه کې بیلابیلو هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. په ویلامیه کې له طالبانو سره د خلیلزاد د کتنې یادونه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له زلمی خلیلزاد سره د خپلو استازو د کتنې خبر رسمن تایید کړ. وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان رهبران څنډې ته پرېږي او د امریکا له حکومت سره پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم د طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سوې کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي چې دا لا څرګنده نه ده چې دواړو لوریو دقیقا پر کومو مسایلو بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي له کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل سوی دا یې سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله په دې سفر کې خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتنه سوې ده او که نه. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 12 تر حملو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2001 میلادي کال کې طالبان له واک څخه وپرځول.
په غزنی کې یو شمیر شوانزی او د هغو د په غزنی کې یو شمیر شوانزی او زده کوونکي او شوونکي شکایت لري چې له شوانزیو څخه پوستې جوړې شوې دي. پرون د غزنی په مرکز کې د یو شوانزی زده کوونکو او شوونکو په دې اعتراض وکړ چې له شوانزی څخه له دوه میاشتو راهیسې پوسته جوړه شوې ده. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا د هغه ماشومانو چیغې دي چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د پوهنې ریاست مخته د مظاهرې په شکل راټول سوي وو او غوښتنه یې کوله چې امنیتي سرتیری دي د دوی له ښوونځي څخه ووځي چې دوی پکې بیرته درسونه پیل کړي. د دغه مظاهره چانو له جملې څخه رامین او نګینې د مکتب د نورو نجونو او هلکانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل. له تیرو دوو میاشتو څخه یې په ښوونځي کې امنیتي سرتیری میشت او د دوی پر مخ ښوونځی تړلی دی. د پوهنې له ریاست څخه غواړي چې د دوی ښوونځی بیرته د دوی په واک کې ورکړي تر څو خپلې زده کړې پکې پیل کړي.
ما میخوایم که مکتب ماز شود، شاگردان به تحصیل میمانن.
در دست نیروهای پلیس است، تمام جای خیمه زدن، نه مکتب رفته میتونیم نه چیز.
له دغه ماشومانو سره د دوی ښوونکي، پلرن او د سیمې قومي مخور هم په دغه مظاهره کې ملګري وو. د دغه مکتب یو تن ښوونکي ازادي راډیو ته وویل که دغه امنیتي سرتیری له دغه مکتب څخه ونوځي ماشومان یې بې تعلیمه پاته کیږي.
زمانو عبدالهادي د دلارام مکتب یو ښوونکی یم، تقریبا تر 1200 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې کېږي له درسو لري پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې، زموږ د مکتب دیوال نه ټوړنګ کړې دي. موږ له دولت دا خواست لرو چې په ډېر زر وخت کې زموږ د مکتب د مشکلات حل کړي.
د غزنی ولایت ته پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل مظاهرې وروسته یې د ولایت په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او دغه موضوع یې ورسره شریکه کړه. امنیتي سرتیرو ډاډ ورکړ چې دغه مکتب به په ډېرو لږو ورځو کې بیرته ماشومانو ته سپارل کیږي.
خو په کونړ کې بیا لوی شکایت داره چې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ماهیپر د لومړني ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ نه لري او حکومت دې ورته ودانۍ جوړه کړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د ماهیپر تنګی لومړنی ښوونځی شپږ ټولګي لري. د دغه ټولګیو څخه یې دوه ټولګي د شلیدلو او ریخي ریخي ترپالونو لاندې ناستي. دوی د ادارې د کوټې دیوالونو سیوري ته او دوه نورې بیا نه سیوري لري او نه شلیدلي ترپالونه. زده کوونکي سور لمر او سپیرو بادونو ته ناست خپلې زده کړې کوي. رحمت الله د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. مخ او لاسونه پس پیرو خاورو کا کړ دی وای
کله چې باران منګه چټی کیږي ځر پنام نشته د حکومت نغواړي چې منګلان تعمیر جوړ کيو.
یاد خونځه مختلط دی او پکنجونی هم هلکانو سره یوځای سبق وای. عابده د شپږم ټولګي زده کوونکې دی وای پس پیرو خاورو کې زکه زده کړو ته دوام ورکړی چې راتلونکي روښانه شي.
کله الماری نو بیا هم زمونږ ته مشکلې سبق نشي ویلی چې کله باران مونږ هم سبق نشي ویلی. مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته اسکول جوړ شو.
د ماهیپر تنګي د لومړني ښوونځي ښوونکي مولوي نصرالدین ازادي راډیو ته ویل د تعمیر د نشتوالي لامل غنی ستونزې ګالي. خو که دوی د ستونزو د حل په هیله لاس تر زنی کینی نو ټول زده کوونکي به یې له تعلیم بې برخې شي.
تعمیر نشته خو که تعمیر په انتظار باندې پاتې شو حتی چې دغه ماشومان به بې تعلیمه او بې برخې پاتې شي. د دې وجه نه موږ په دغه ځای کې دغه ماشومان په دغه خاورو جوړ کې راټول کړي دي او دغه د کار سبقونه ویو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي زیات ستونزو سره مخ دي.
موږ خو مجموع کې 300 او اووه باب خونځي هغه تعمیرات نه لري او موږ بار بار دا وختونه کړي وزارت نه او ګونرانو نه. تاسو اوریدلی رئیس جمهور وعده کړې ده په دې دوو کالو کې تقریبا زموږ 8000 خوشه خونځي جوړیږي او زه امیدوار یم چې د کونړ ټول خونځي به په دې روان دوو کالو کې جوړ شي. حتما ماهیپر مکتب کې شامل دی. اوس هم زموږ په اسمار ولسوالۍ کې دوه خونځي ودانۍ جریان لري چې هغه دینه ډېره ولایت کې لیسې وي او په ډاګه باندې ناست یې لکن او تعداد یې زورونه زیات دی.
د کونړ په څیر د هیواد په اکثر ولایتونو کې خونځي ودانۍ نه لري. د دغې ستونزې د هواري دپاره ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به په دوو کلونو کې شاوخوا 8000 ښوونځیو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په ترکیه کې د بندي امریکایي پادری تر آزادۍ وروسته امریکا ته ولاړ او له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. په ترکیه کې د دې پادری محاکمې د انقره او واشنگتن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی. تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د امریکایي کشیش اندرو پرونسن ازادي به د انقره او واشنگتن د اړیکو د شکلو پر لور یو ګام وي. امریکایي کشیش اندرو پرونسن چې په ترکیه کې دوه کاله په زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسید. اندرو برونسون په واشنگتن کې په پوځي هوایي ډګر کې ښکته سو او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ له برونسون سره تر کتنې وروسته خبري اعلان ته وویل زه غواړم ووایم چې د ترکیې لپاره آسان کار نه و. هغوی هم ډېرې ستونزې درلودې. زه د دې کار د ممکنولو لپاره له جمهور رئیس اردوغان مننه کوم. کشیش برونسون د جمعې په ورځ د ترکیې لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه او په درې کاله زندان محکوم شو. خو محکمې دې ته پام وکړ چې هغه د محاکمې لپاره په انتظار کې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی. نول دی عمله یې د هغه د ازادۍ حکم وکړ. اندرو برونسون پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مخې ته په ګونډو سو او دعای ورته وکړه چې خدای فوقلاده عقل ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د اندور بونسن د خوش کېدو لپاره د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترکیې قضایه قوې خپلواک قضاوت کړی او هیله لري چې ترکیه او امریکا به خپلې همکاري جاري وساتي. کشیش اندرو برونسن شل کاله په ترکیه کې اوسېدلی و. هغه د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ونیول سو. د ترکیې پولیسو برونسن د کوردانو له وسلوالي ډلې سره چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی او د فتح الله ګلن له ډلې سره په ارتباط تورن کړی و، خو اندرو برونسن پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي وو. واشنگتن ادعا کوله چې په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د واکمنۍ پر ضد د ناکامې کودتا له امله د ترکیې حکومت پر خپلو سیاسي مخالفانو کړی تنګ کړه او د اندرو برونسن گرفتاری هم د دې کمپاین یو برخه وه.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان په بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي چارې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ د سیالیو په دوام کې تیر شپه بلخ لیجنز لوبډلې په 9 منډو پکتیا پینترز ته ماتې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. د جنوبي کوریا او نیپال 9 غرختونکي د نیپال د مونګورجا له یوې برخې څخه د لویدو له کبله مړه شول. او امریکایی کشیش اندرو برونسن چې 2 د ترکیې په یوه زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې 2 پروګرامونه لرو، حقیقت سره او د غراس تاندې څنګ چې لمړی دراوړو.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د حق زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې خوانځي ته نزي او د وسلوالو ډلو سره ګرځي را ګرځي. د دوی دغه کار څه زیانونه لري؟
ځینې راغلو او ځینې را روان دي په ډراپ ډراپ باندې را روان دي بغیر له ډیپلوم.
د معرف وزارت په دې اړه څه وایي؟
زموږ اداره زموږ مالي انشاءات له نرمښت نه کار واخلي، هغه هم یو ډول مجبوریت ده.
او د دې مسالې د حل لارې کومې دي؟
دایمي حل لپاره دا چې قانون تطبیق شي. افغانستان په ټول مناطق کې
په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان په ډیرو نه امنو سیمو کې د خوانځیو زده کوونکي له وسلوالو ډلو سره ګرځي او د هغوی پالیکو کې په مختلفو بڼو فعالیت کوي. دغه زده کوونکي په خوانځیو کې پوره حاضري نه لري، خو د ټوپک او وسلوالو ډلو د ملاتړ په زور هم په خوانځیو کې حاضر او هم کامیاب وي. په لوګر کې د دوه خوانځیو زده کوونکي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي وایي یو شمېر ټولګیوالې ښوونځي ته ډېر نه راځي او له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي.
زموږ ځینې ټولګیوال چې مکتبونو ته نه حاضرېږي او په کلیو کې ځینې ډلو سره یو ځای شوي دي او مکتب ته نه راځي، بیا ځان غواړي چې استاد ته لاره ونیسي یا غوډه کې تحقیر کې مات نمرې راکړي او کامیاب مې کړي.
مکتب ته روزانه نه راځي او صرف امتحان کې راځي، هغه زور چلوي کنه یا دغه ډالې په نوم د دې خونه هغه استاد ته ډار راچی.
د افغانستان د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې زده کوونکي وسلوالي ډلې د خپل خواخوږو او ملاتړو په توګه کاروي، خو دی وایي د مجبوریت له مخې د دغه زده کوونکو په وړاندې له نرمښته کار اخلي.
وسلوال مخالفین د دولت کوشش کوي چې د ښوونځي له محیطه د ښوونځي ښوونځي له زده کوونکو نه د خپلو افرادو په توګه استفاده وکړي، الګ تر لږه د خپلو خواخوږو په توګه استفاده ترې نه وکړي. متاسفانه زموږ کلي او بانډې په داسې یو شرایطو کې نه دي چې هلته 100% توکړلی سي د یو چا د لوري په تعینولو سره د هغې محافظت وکړي. ډېر وخت زموږ ښوونکي او زموږ تعلیمي سیستم د خپل ځان د حفاظت لپاره ځینو ځایونو کې داسې چارې او داسې کارونه کوي چې هغه په ټوله کې زموږ غټو منافع یا غټو ګټو ته تاوان ونه رسوي. مثلا د یو نفر په منفقه، د یو نفر په غیر حاضرۍ، یا د یو نفر سره په یو ډول چلند سره که زموږ د ښوونځي د 1000 کسانو یا 2000 کسانو راتلونکی یا تعلیمي سیستم له ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته ځینې وختونه زموږ اداره، زموږ معلمین شاید له نرمښت نه کار واخلي، هغه هم یو ډول مجبوریت ده.
دا غزنی اوسیدونکو صدیق دقیق وای په ناامن سیمو کې چاپیریال داسې جوړ دی چې زده کوونکي ډیر کله په کله وسلوالو سره مخ کیږي، له هغوی سره بحثونه کوي، ترې متاثره کیږي او بل اخر کې صدی ته رسیږي چې د خوانځي په ځای دوی هم وسلوالو فعالیتونو ته لومړیتوب ورکړي.
تر دې چې د خوانځي ته ولاړ شي دا ورته مهمه ده چې په یو پردي مفت موټر سایکل چې د تپلاس وردی په هغه سپور سی یو بل طرف ته وګرځيږي، یا له هغه ټوپک چې د تپلاس وردی یو نه وزن د ټوپک په واسطه وړوخی. دومره دا خبر چې د موږ ډیرای کورانه مور پلار نالوستي وي، هغه کیدایس د ارزښت ډیر درک نه کیږي. د خوانځل لمړی یو کلو خپل اولادونه تعقیب کړي، د هغه ادارې سره پاړی کوي، د هغه د حاضرې احوال واخلي، چې دا خوانځي ته چې لکوروزی او کومبل طرف ته ځي، دا چې د زده کوونکو هم داسې مختکی ورسته ورسته چې د ځواني امر ترسي او د نورو سایل په لاس ورځي، بیا هم د مور پلار مخنیوي نسی کولای.
دا پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې ښوونکی سید راز وایي په ښوونځي کې هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره تار لري ډیر کله د نمرو او حاضرۍ په خاطر ښوونکي ګواښي. دی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې امتحانو وخت راغی ما ته یو نفر راغی، راته وویل چې دا زنکی پیژنم. ورته وویل زه پیژنم، نو دې ته به ښې ډېرې نمرې ورکړي. ما ورته وویل چې زه خپله د زده کوونکو سره پام کوم، ځکه چې څوک درس کې کېناستي د هغه یارې نه ناکامېږي، بیا نمرې کمول خو د ما طبیعت نه غواړي. نو ښې نمرې په څه مطلب؟ یعنی زه دا راواخلم، ټیټ نمرې چې لوړې نمرې ته راوړم دا خو ښه کار نه ده، ځکه چې بل چاکې خوړل کېږي. نو بس ما خو خبر در کړه، نور ته پوهې سه کار دی، که بیا کوم خطر سره مخامخ شوې موږ بیا ګرم مه بوله. بیا وروسته ما هغه زنکی کېنه او کینات مې ورکړو چې دا ښه کار نه ده، ته چا ته خطر نه ورکوي.
هغه زده کوونکي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ له ځان سره لري ډېر کله له ښوونځیو څخه په ښو نمرو فارغېږي، خو دا چې وروسته څه کېږي ښوونکی سعید راز د همدې ډول زده کوونکو په اړه راته غږېږي.
تر هغه وخته پورې چې کوم هغه د موږ خپلو سترګو لیدلی حال و، تر هغه وخته پورې کانکور هم داسې شفاف نه و که نه، یعنې موږ سره خپله څو نفرو داسې بل جب جای باندې امتحان ورکړو که نه، یعنې همدغه نفر و سیارې خو کامیاب داسې سو چې مثلا دوی راتلو نه و کامیاب شو. بیسې کله کانکور امتحان وخت راغی، بیا د دوی په جای باندې بل چا چې هغه ډېر لایق و ډېر وړ و که نه، هغه ته $1000 $500 دومره ورته منلي وو، هغه یې ورکړو او دوی کامیاب کړو لوړو پنځویو ته. اوس پنځویو کې ترې خبر یم چې ځینې راغلو او ځینې را روان دي، په ډراپ ډراپ باندې را روان دي بغیر له ډیپلوما.
هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي ډېرې د لسم یو لسم او دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي. دوی چې لس یولس او دولس کاله زده کړې کړي، ولې بیا هم دوی ته په ښوونځیو کې دا ذهنیت نه دی ورکړل شوی چې د دوی لومړیتوب زده کړې دي؟ د معارف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملمو دا پوښتنه ځوابوي.
په نوره دنیا کې 8 ساعته 6 ساعته 8 ساعته زده کوونکي په ښوونځي کې ساتل کېږي، موږ تر 3 ساعتو پورې هم یو زده کوونکي په ښوونځي کې نه ساتو. ته چې 3 ساعته په ښوونځي کې وې، 1.5 ساعته له ښوونځي نه بهر یې. که 3 ساعته تا ته هر څه وویل سي وویل سي وویل سي، په هغه 1.5 ساعتو کې چې ته څه اورې هغه بیا دا 3 ساعته نه شي درته راټینګولی. یو څوک چې ته ذهن اړوې فکرې اړوې هغه به 2 ساعتونه تقسیموې. چې څنګه له محیط د مکتب ووځو بیا په ټولنه کې کنځلې اورو، په ټولنه کې بدماشي ګورو، په ټولنه کې کورنۍ ته چې کله لاړ سو کورنۍ مو یو بېسواده ده، یو وخت نه راته راکوي، په درې وړو ټکو کې ستونزې موجودې دي. اما اساس کورنۍ ده، کورنۍ په موږ هم فشار راوړلی سي، کورنۍ په ماشوم هم فشار راوړلی سي، موږ هم ښو کارونو ته مجبورولی سي او ماشومان هم ښه لوري ته سوق کولی سي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلند وشي چې له زوره کار اخلي.
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو، تر څو وشو کولی په آني ډول سره او ډېر لنډ ډول سره د دغه ډول برخوردونو او د دغه ډول فکري موډلونو مخنیوی وکړو، ماتې کړو، تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ په مټ باندې وهو، زور دا دی چې موږ په عقل باندې له نورو سره وهو. دی اول. دوهم، دغه ډول موډلونو منځ ته راوړو، په لند محل ډول سره چې عقلانیت کولی شي مونږ ته ډیر مشکلات حل کړي د زور په ځای باندې دا باید تقویه کو زیات کو لیاقت مونږ باید مدیرونه تقویه کو چې هغه څوک ډیر لایق نه دی چې قوی دی بدن کې هغه څوک ډیر قوی دی چې ذهن ډیر لایق دی دا شین باید زیات کو او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژي د مصرف لپاره ډیر مدیرونه منځ ته راوړي بل اخر په ټوله کې نتیجې دا چې خشونت ورو کمیږي سوله یو بل منل انساني ژوند او اخلاق زین
چې ول زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړې دي پرېږدي هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معارف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی سے دا چھ تاسو ڈیرا مودا دا معرف وزارت کے کار کڑے دے خو دا غی وستون ز چھ اکثر اپ نام نو سیمو کس دا کون کی زیل وسلوالو ڈلو سر یو زی کی گیا او بیا دا دغه ڈلو پ ملاتڑ زن هم حاضروی هم کامیابوی د دی عوامل س دی چولی د غز دا کون کی زی لوسلوالو ڈلو سر یو زی کی گی
او متاسفانه ډیر عوامل نست یو خو دا سیاسی عوامل دا دویم اقتصادی عوامل دا دریم کی داسی فرهنگی عوامل وی یو سلورم کی داسی دا خپل متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي ات مخالفین سره یو ځای کیږي او غوښنه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې څلور عوامل چې ما تاسو ته ویل دا عاملونه ده او متاسفانه آینده کې ډېر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړوي.
د چې یو زده کوونکی لاس یو لس یا دولس کاله په یو ښوونځي کې درس وایي خو بیا هم د هغه خپل لومړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم خپل راتلونکی جوړ کړم که نه زه لاړ شم وسله واخلم ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې هغه خپل لومړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډېر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي هغوی ته سمه لاره وښکاري ورسره باید همکاري وکړي چې کله چې لسم یو لسم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې تاسو ټوپک دا د حل لاره نه ده تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم خپل دا ځوانان هم هغه لري یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سل نه لري. درېیم مخالفین هم کله کله دا ځوانان ځوان ده د هغوی د ځوانۍ نه د هغوی د احساسات نه متاسفانه سو استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي ورته ټوپک ورکوي چې لاړ شي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم خپل معارف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان ته د دلارې یو نقشه ورته ورکړي چې کله چې تاسو د مخالفین سره یو ځای کیږي دا د حل لار نه ده و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ. خپل استادانه مشکلات لري د مطالم او محصل سره ښه چلند نه کوي. مطالم او محصل خود استادانه او مانوي اولادونه ده بیا د سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل مطالمین هم یو نو سوء استفاده د معلمینو نه کوي. کله چې درس نه وایي کله چې حاضري نه درکوي بیا راځي استاد ته معلم ته سرملم ته اختار درکوي چې ما د مال لپاره به ارو مرو تاسو هغه وکړي نمره ورکړي یا حاضري کې ما حاضر واخلي.
که حالت همدغسې دوام کوي پایلې به څه وي؟
کله چې یو مطالم لسوم یا لسوم دو لسوم نه وایي یو فردا کله چې فارغیږي یو شهادتنامه واخلي او خو یو بېسواد پاتې کیږي. هغه که غواړي لاړ سي پوهنتون ته اپلای وکړي پوهنتون ته راجستر وکړي اول کامیاب نه کیږي. که کامیاب هم وسي بیا خو بېسواده. او دویم دا د امنیت لپاره د رفا او اسایش لپاره یو ګواښ ده. دا جدا یو منفي پایله لري.
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه مني خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې له دغه حالت سره تعامل کوي یعنی غږ نه کوي.
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو د استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي. دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق شي د افغانستان په ټولو مناطقو کې. که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر شي. که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراپ شي ناکام شي.
دسته خونه کې چې مونږ به سواده خلک شهادت نامه ورکو به سواده خلک مفارو خو یو خبره ده چې بعد علما کرام کورنۍ افغانستان حکومت وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې خلکو لپاره او کې تاسو چې یو تغییر یو مثبت تغییر اسي کله چې د مطالبین فارغي د خلکو لپاره دی او موثر مفید او یو سره مسره جامعه کې هغه ارزنده و کې.
نو اوریدونکو دا وده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورستر بلې لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچه د ټیټولو هڅه کوي، ژمنی ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټ شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدان او مالونو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی مل مده هله د تر پای را سره پات شي. ډیر زیات مننه مونږ شپ چې وخت مراک ک پایلې په هیواد کې د بیکاری لکه چې نکو په تیرو کلونو کې په ډېر اندېښنې ډیر زیاتې موجوده وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچه راښکته شوې ده که زیاته شوې ده، که راښکته شوې وي عوامل څه دي او که زیاته شوې وي عوامل څه دي؟
څنګه چې د کار ټولنیزو چارو شهدا مالونو وزارت له نومه معلومیږي په مختلف عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچې د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو، د سرمایه ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضې موارد د رئیس جمهور لخوا په وکالده ومنل شول. د بیکاری د کچې د راټیټېدو لپاره بحث وشو. یو عمده لاسته راوړنه په دې عرصه کې دا وه چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي په هغه کې باید د کار د پیدا کولو فیصدي مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به انشاءالله دغه فیصدي د کار بیکاری راټیټېږي. او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې دی. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي او په دې کې هغه خزم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووزي یا مثلا یو کار ولري، ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري دغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکاري پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخله او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم د شمیرې څومره وي؟
تیر کلم تقریبا تفاوت نه ده شوی. هغه څه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې هم تقریبا ماغه پیسې ده.
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي، دلیل څه دی چې نتیجه نه ورکوي؟
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل ده په دې کال کې وي، نو انشاءالله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي. د غلوی پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک کلته ولیږو. کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیږلو لپاره لرو، د هغو په تطبیق سره به موږ یو فیصدي بیکاران د کار څښتنان کړي وي او د حرفوي زده کړو د مراکزو دی پاله کولو په تطبیق سره به مونږ یو کټګوري خلک د کار څښتنان کړی وي، نو هیله ده چې دا پیسې دې راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي.
متاسف د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه، کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي، هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي که څنګه؟
بلې، په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې، هلته د کار ټولنیزو چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د قوی بشری له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړلیک لاسلیک وو چې د هغه خوشبختانه د کابینې افغانستان د کابینې لخوا هم ومنل شو. د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګډ کمیسیون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي، او په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لیږلو بحث کیږي، او پلان دا دی چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به دا پروسه رسما شروع کړي.
موږ څه فکر نه کوو چې له تیرو څو کلونو راهیسې د بیکارۍ د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغسې ژمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي. اصلا دلیل څه کېدلی شي؟ او بله مسله دا ده چې دغه کومې ژمنې چې اوس تاسې کوئ چې په راتلونکي کال دپاره به لږ تر لږه د بیکارۍ په کچه کې تغییر راشي، خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول ژمنې موجودې وي.
باید بختانه یو علت یې دا ده چې وضعیت تغییر کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ دی. په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري. په افغانستان کې د اقتصادي رشد، یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي. د نفوسو ډېروالی چې بیخي د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی، نو دغه عامل دی چې هغه فیصدي چې پلان شوي ټارګټ شوي تر ډیره نه پرېږدي چې تغییر وکړي. ولې د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او دا فیصدي ثابته ساتل شوی دی، دا یو هڅو کوششونو په نتیجه کې دی.
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده، او دلته چې کوم کاریګر دي دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادوي چې دلته بهرني کاریګر موجود دي او هغوی کار کوي، ځکه دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي. داسې ارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دی کار کوي، او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ هغه ظرفیت نه لرو؟ څنګه
مختلف علتونه لري. حتی یو علت دام کېدای شي په هغه ما چې مثلا د موږ همسایه هیوادونه کارګران کار کوي، په داخل کې په هغه اجرات څوک نه ځریږي چې کار وکړي، سره د دې چې هغوی مصارف هم ډیر لري. تقریبا یو وخت د 1,00,000 شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله. د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجان له افغانستان نه ووته، دا فیصدي ډیره راکمه شوه. اوس په ډیرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي، ولې اوس هم شته چې رسما د کار وزارت سره ثبتېږي، د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي. په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي. په کوم عرصو کې چې ضرورت نه وي، کمپنیانې هغوی نه رغواړي، اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي. ولې بعضي موارد داسې دي چې هغه هرپې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي، حتی که هغه ډیر یو جزئي کار هم وي. نو دا معمول دی، افغانان په خارج کې کار کوي او خارجان افغانستان ته راځي. لیبر امیګریشن مسله ده، او دا به جاری وي. ولې کوشش دا دی چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلس ورشي.
مونږ چې تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه، د مرکزونو یاد ونه موکړه، اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري، څومره خلک هلته حرفي زده کوي، او دغه کار د بیکاری د کچې په بخښته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی؟
خوشبختانه دغه یو ډیره کامیابه پروژه ده. له شروع دی د دې نوي دور نه چې تقریبا 2001 نه 2002 نه شروع کیږي، د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی، او ډیره یو منظمه برنامه ده. په 4 ولایتونو کې فعالیت لري، موږ په شپږ 40 هرپوي مراکز لرو چې ټولې فعاله دي، او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري. او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي، او دوی له هغې ورځې نه د خپلواک کار څښتنان کیږي. نو دا یوه کامیابه برنامه ده، او د کار په پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې ډېر غنده تاثیرات لري.
بل مسله د متقاعدینو مسله و چې په روسي کې دام یو د شکایتونو ډکه پروسه وزيات خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي. دا مسله اوس په کوم حالت کې ده؟ د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت څه کړی؟
خوشبختانه په دې عرصه کې په تیر کال کې وزارت ډېر جدي برخورد وکړو. د وزارت د نوې رهبری پر اتک سره هلته متحد خلک وګمارل شو او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي او 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري او ژمنه دا ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو د هغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کېږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچې توضیح شوي دي، هغه کسان چې واقعا مستحق دی هغوی ته امتیازات نه ورکول کیږي خو خیالي کتابچې موجودې دي. دا کیسه وه تاسې منئ؟
دغسې موارد ما نه دي لیدلي، زه نه تاییدوم، ولی بعضې خلک داسې وو چې هغوی مستحق نه وو چې نور باید له دې سیستم نه وتي وای، تر یو وخته پورې بیرته پاتې شوي وو او حقوق یې ترلاسه کړي وو، یا دغسې وو چې دوه ځایه یې ځان ثبت کړی وو او یو کس له دوو مرجو نه معاش اخیست وو. خوشبختانه دا مونږ پیدا کړو او هغه خلک چې له دوو ځایه په حقوق اخیستي وو هغه مو بیرته پرې راوګرځول په قسطونو یا د راګرځېدو په حالات کې دي. او خیالي خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې د مونږ ماشونه له بانکونو له طریقې اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپله بانک ته مراجعه ونه کړي دوی ماشه نشي ترلاسه کولی. ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره مونږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې مونږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسه کې هغوی رایستل شوي دي، پیدا شوي دي او نور په دې پروسه کې شامل نه دي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې.
د معلولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضې خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له مونږ نه واخلي، ولې په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې. د مونږ له نظره هغه معلول دی او حق لري، ولې چون مالي امکانات محدود وو نو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. مونږ په هغو کې تعدیلات راوسته، هغه مو لیږلې د پارلمان ته، که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنگی دی او که طبیعي معلول دی هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل په صده نه ردوم، ولې د تایید لپاره مونږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي. بایومتریک پروسه به په دې عرصه کې انشاءالله دا ټول موارد راپکي او د ټولو پوښتنو ته به ځواب ووایي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په روسي مبارزه پیل کړې. ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه مونږ په دې عرصه کې زیات جدي یو او د مونږ غوښتنه دا ده که مونږ غواړو چې فساد له بیخه له منځه یوسو، د هغه لپاره مونږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې ویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو، په شهدا مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی، په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې چیرته چې پیسې ښکته پورته کیږي هغلته هم الکترونیکي سیستمونه مونږ تطبیق کړو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري، د مخابراتو وزارت سره، د سن خدمت ریاست سره، حتی د رئیس جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوي دي. مونږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه منصب دغه وزارت د یو مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکار دي، د کار زمینه ورته نه ده برابره، هغوی دپاره کوم داسې هیله مند کوونکی خبر لري؟
بیکاري خو یوه ستونزه ده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول، په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللی. او کله چې مونږ هر کال 450,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي، پوهنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي، کار سن عمر ته رسیږي، په مطلق ډول د دې مشکل لمنځ وړل یا حل لار ورته پیدا کول په سواد کې امکان نه لري، ولې کوششونه د دې د لوی پروژو په تطبیق سره د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به د ستونزې کمیږي. د خارج ته د افغانانو د لیږلو په صورت کې به دغه همکاري وشي، او که چیرته مونږ په د معرف په برخه کې ډیر کار وکړو او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو، نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي هغه به هم د کار څښتنان شي او دا فیصدي به هم راښکته شي. ولې په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري، خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي، او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې، او زموږ ژمنه ده چې هغه لپاره کارګر وروزو، کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي. نو خوشبینی په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکي.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.